سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوي د خبري مجلې ته مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په ترکی کې د کیختې د لوبیدو په پیخه کې د 28 افغانانو د مړینې او و نور د لا درکه کیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلامی کې ویلي دغه پیخه د ترکیې په چانه قلعه ولایت کې شوې او له پیخې څلورتنه ژغورل شوې دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په ویلامی کې دی ویل شوی چې دغه پیخه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي چې په کیختې کې شپږ څلوېښتنه سپاره او چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اوروزګان ولایت په چهارچینو ولسوالۍ کې د یو روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویان څه پلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چهارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تګابنو روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې ني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه وخت شوه چې د سیمې ځینې اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي خو پاتې نورو کسانو له دې سره مخالفت کوو او په نتیجه کې د مرکز ساتونکي پر خلکو ډزې کړي او دا مرګ شوب لاوخته ده. شاهدانو زیاده کړي چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د اوساتونکي وه او په کرایه ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عامل نیول شوی دی او دا معلومه نه ده چې مرګ شوب له چاته اوښتې ده. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د تیرې مارچ میاشتې د سختې هوا له کبله اغېزمنه شو سره د اضطراري بشري مرستو لپاره د 1,000,000 افغانۍ اختصاص کړی دی. د اروپایي ټولنې د افغانستان څنګې نن په ویلامیه کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمنو شوو ولایتونو کې شاوخوا 1,200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي لکه تودې کمپلې کالي بوټان او نور تجهیزات. د دې درې په وینا ګڼو نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پایله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ څه لږ اویا کسان مړه او 14,000 نور اغېزمن شوي دي. د دې ټولنې په وینا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفي 33 هم ټیټه شوې وه. د اسرائیلو پوز وایي د هغې جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د وو مرستندوی او کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دو افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامته کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرائیلو د بېپیلوټ الوتکو په هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل شول او اووه تنه کارکوونکي ووژل. د اسرائیلو پوز په ویلامیه کې ویلي دوی په اشتباه فکر کاوه چې دا موټری د اسرائیل د حماس ډلې د جنګیالیو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې وه. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې د تایلند ملي لوبډلې ته 5-3 پر وړاندې ماتې ورکړه. یاده سیالۍ چې نن جمعه د تایلند په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډلې د لوبې تر پایه 5 ګولونه ووهل. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره حسین محمدي دوه، اکبر قاسمي، معصم فیضي او مهران غلامی یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د آسیا جام سیالیو ته د لا ښه چمتووالي په موخه ترسره شوی. تاسیس مخه کلا ساته رادیو نو ری دا ساته رادیو خبرونه وس سالر ساته دوام لري. دا سهار لشبګو د مخام تر شپګو پر لاندو سپوندونه 3015 19 او 15 مترو د مخام لشبګو د سارت شپګو په منځنۍ څپه 12 پګنوي. وړاندې مجله کې سره دا مطالعه به اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد نه کاروي. خو د چی اوس مان په پاکستان کې افغان خبریالان په څه وضعیت کې دي؟
امنیتی ستونزه ډېره جدي مسله ده. یو شمېر خبریالان دي دلته د کډوالۍ د مهاجرت سخت وضعیت.
ورزو پاکستان ته د دغه کډوالو ستونزې در سره شریکو همدارنګ په دې به هم را سره جزئیات باورې چې د طالبانو په بند کې د خود د حقونو فعال منیجی صدیقی تیر روز د رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو په زندان کې نه ده شکنجه شوي، خو له دې وړاندې هغه ښځې چې د طالبانو په زندان کې وي ادا کوي چې دوی د طالبانو په زندان کې شکنجه شوي. آیا دغه اعتراف یې جبري و که نه، وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واورئ چې په کندوز کې خلک له بېکارۍ سره ټکوي.
درست بار سر وړی نه شم، پنځه اویا کلن سړی چی وکړم؟ خیرات څوک نه راکوي، مفته پیسې نشته، څوک چاته ورکوي؟ څه چاره وکړو؟
نور مسالې به هم لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا جی ټي پی سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپلې اونیزې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغې وسله والې ډلې په اړه چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیره ورځ د مارچ په څلورمه په خپله اونیزه ناسته کې د بې پوښتنې په ځواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پی په ګډون له ټولو وسله والو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. ښاغلی بلوچ وویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پی سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي، مذاکرات وکړي، روغه جوړ
شي. د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې، خو له یو لن مهالي وربند پرته د خبرو ځانګړې پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پایلو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نام نه ریښې دې په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې وکړي، خو په افغانستان کې بیا د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د دغې وسله والې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړه کړي اقدامات وکړي. په همدې موضوع به هم شو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر هم راسره په خبرونه کې وصل شوی. اتمر صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې ووایئ، پاکستان همیشه افغانستان کې واکمن ملامتوي چې دوی ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې خپلې ځالې جوړ کړي او له هغې ځایه د پاکستان پر ضد باندې بریدونه طرحه کړي. دغه ادعا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا د پاکستان خپل مشکل دی. ګوري، افغانستان څلوېښت کاله په همداسې مشکل کې وو، لیکن پاکستانیانو به دا خبره کوله چې دا خپل افغانان باید خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل دوی خپل حل کړي. اوس هغه خبره دوی ته متوجه دی، یعنی افغانستان په دغه برخه کې غیر د دې نه چې هغه قومي ژبني همسایګي روابط لري، نور زه فکر کوم تر دې نه نه پورې داسې کوم شواهد موجود نه دی چې ګویا دغه کسان چې دلته دي دوی د کوم مشکل خپله پاکستان ته جوړ کړی یا دغه ثبوت وړاندې شي. په هر صورت خبره دا ده چې دا د پاکستان خپل مشکل دی. پاکستان د پغسې لارو چارو باندې فکر وکړي چې دغه مشکل خپل حل کړي. که خپله پاکستانیان په پاکستان کې مشکل لري، نو دا د پاکستان حکومت ته پکار دی چې په دې باندې غور وکړي او دغه مشکل خپل خلکو سره حل کړي.
نو پاکستان پر کوم بنسټ باندې دغه ادا کوي؟ ځکه چې هلته چې هر برید کېږي دوی وایي تر شا یې افغانان دي، او که ټي ټي پی مسؤلیت اخلي وایي چې دوی ځالې په افغانستان کې دي.
خو ګوري دغه یو ادعا ده کدوی دغه ثبوت لري کېدای شي دغه ثبوت دوی نړیوال ته ورښکاره کړي خپل د افغانستان یعنی د طالبانو مقاماتو ته دوی دغه ثبوت وړاندې کړي او خپل طالبان سره دوی خبرې وکړي. یعنی زما مطلب د افغانستان دولت دی دوی باید رسمي خبرې دوی سره پیل کړي چې دغه مشکل د حل دپاره کوم تګلارې ته ضرورت دی څه باید وشي په دغه برخه کې افغانان څه مرسته کولی شي ځکه که بې ثباتي په سیمه کې زیات شي دا بیا ټول سیمه په بر کې نیسي او د ټول سیمې دپاره
اکبر صاحب پخواچ په افغانستان کې طالبان په واک کې نه وو په پخنی سره په افغانستان کې طالبان په واک کې نه وو د پاکستان چارواکو به په نړیوال سټیجونو کې د طالبانو دفاع کوله او حتی په دوحه کې چې کومې خبرې روانې وي هغوی هدف مې طالبان دي چې دوی د مذاکرې لپاره یا د مشورې لپاره راغلي وو پاکستان ته چې مشوره وکړي څو وشول چې د دغه دواړو اړیکې سره داسې خړې پړې شوې
اوس دا خبره ډېر مشکل ده چې موږ داسې فکر وکړو اول خو زما په ذهن کې دغه خبره ډېر صحیح نه راځي چې د دوی او د پاکستان د نظامي او استخباراتي مقامات ترمنځ دغه اړیکې دومره خرابې وي چې دوی تر تقابل سطحې پورې ورسېږي دا به احتمالا چې یو موقتي مرحله یا دا چې کیدای شي د دې تر شا نور عوامل موجود دي چې اوس مشکله ده چې سړی دغه ټول خبرې ووایي په هر صورت لیکن اوسنی مشکل د پاکستانیانو ډیری دوی پورې مربوط ده نه دا چې افغانستان پورې
اتمر سه پلانډو کې قدم را ته جواب کړو ز پاکستان حکومت ول شي ټي ټي پی سره خبرې نه کوي خبرېونه کې دا جګړه دوام کوي دوی به همدا سه افغانستان ملامت هي
دوی زما مخ کې خبرم دغه سه یو شی و چې ما غوښتل وایم چې د دې تر شا نور استخباراتي لوبي دي او زه داسې فکر کوم چې پاکستانیان غواړي چې ډېر په افغانستان کې دوی مداخله وکړي دغه چې دوی تهدید کوي چې موږ هر ځای کې چې ټي ټي پی دی هلته پسې ورځو دا په دې معنا دی چې دوی ځان ته دغه مجوز ورکوي چې دوی دننه په افغانستان کې لاسوهنی وکړي او تعرض وکړي او دلته دغه دغه کار ځان دپاره خوندي وساتي چې دوی به هر کار هر وخت چې زړه و دلته به بیا دوی کار وکړي او مداخله وکړي او عملیات وکړي
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر و چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د هغې څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دوی د ټي ټي پی پر ضد باندې جګړه پیلې او خبرې اترې وسره د سولې نه کوي خو د طالبانو حکومت نه غوښتي چې د دغې وسله والې ډلې په اړه چې پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي موږ سره خپل نظر شریک کړو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته په اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطني خبريالان په دریو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي دغه خبريالانو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش د بریټ په تړاو په ویلامه کې اېدا کړی چې په دغه هیوادونو کې د خبريالانو د خوندیتوب د نشټون لامل د طالبانو ډیپلوماټیک شتون په ګوته کړی تفصیل په دې راپور کې
په اروپا او شمالي امریکا کې مشت افغان جلاوطني خبريالان وایي چې افغان خبريالان په دریمه هیوادونو کې له جدي ګواښونو سره مخ دي په اسلام آباد کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش د بریټ په تړاو په خبره شوې اعلامیه کې دغه خبريالانو ویلي چې په دریمه هیوادونو کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب د افغانستان په پرتله نور هم زیانمنونکی دی د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش چې لوګ دې مدیر رئیس یې له ازادي رادیو سره کار کولو د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو لخوا برید وشو د دې پیښې وروسته ښاغلی حنایش روغتون ته وړل شو چې اوس یې روغتیايي حالت د اندېښنې وړ نه دی په اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطنی خبریالانو په خپل اعلامیه کې ادعا کړې چې په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د نه خوندیتوب لامل د طالبانو ډیپلوماټیک حضور دی. په پاکستان کې یو افغان خبریال د امنیتي ستونزو له امله د نوم د نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ادعا کوي چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا ګواښل شوی دی.
امنیتی ستونزه ډیره جدي مسله ده. یو شمیر خبریالان دي دلته د کډوالۍ د مهاجرت سخت وضعیت دی، مجبور دي له ځینو رسنیو سره په آنلاین ډول کار وکړي. خو له بده مرغه چې دغه مسایل هم له دې ځایه او هم له هیواده له افغانستان څخه آن ځینې خبریالان ټارګټیږي. مختلفو وته زما هدف دی د طالبانو له ادرسونو نه ورسره اړیکې نیول کېږي او دوی مرګ ته ګواښل کېږي، چې موږ په تیرو دوه نیمو کلونو کې په پاکستان کې د څو قضیو شاهدان وو چې افغان خبریالان ورسره مخ شول.
نوموړي په ډاګه نکړه چې دغه طالب چارواکي څوک دي. په پاکستان کې میشت بل افغان خبریال روح الله نوري هم په درېمو هیوادونو کې په تیره بیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
له پته مرغه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ډیر خراب دی. په افغانستان کې خبریالان له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي، له ګڼو ګواښونو سره مخ دي. له بده مرغه د خبریالانو د پناه غوښتنې دوسیې چټکې نه څېړل کېږي او نه څوک په پاکستان کې د خبریالانو وضعیت ته توجه نه
کوي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان جلاوطنی خبریالانو د اعلامیه او په پاکستان کې د افغان خبریالانو د دعوه په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو له نوموړي مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب سازمان هم په یوه خبر پاڼه کې پر احمد حنایش برید په کلکه غندلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې مسؤولانه عمل وکړي او له خبریالانو څخه یې د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه کړې تر څو د اړوندو ادارو د همکارۍ په مرسته د داسې پیښو مخه ونیول شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو جلاوطنو افغان خبریالانو د اعلامیه په ټکو څه موده وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې د ټلویزیون پخوانی مشر میرویس خاورین هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو کسانو لخوا په یو برید کې سخت ټپي شوی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
په ایران کې نن جمعه د هغو پوځیانو د جنازې مراسم و چې شک کېږي په سوریه کې د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. ایران خبرداری ورکړی چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر سفارت د هغې حملې غچ پخلی. بلخوا د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی که پر هیواد د ایران لخوا کومه حمله وشي ناوړه عواقب به ولري. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نن جمعه د هغو او افسرانو د جنازې مراسم ترسره شول چې تیره دوشنبه په سوریه کې د ایران د سفارت پر انګړ په حمله کې وژل شوي وو. ویل کېږي دغه کسان د اسرائیل په یوه ناڅاپي حمله کې وژل شول او ایران یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. که څه هم اسرائیل په مستقیم ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو ځینو اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا حمله د دوی لخوا سوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د هغو لاریونوالو تصویر خپاره کړل چې د وژل شویو افسرانو عکسونه یا یې هم ځینې شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې ورباندې لیکلي وو: مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا. د جنازې دغه مراسم د قدس له ورځې سره برابره وه چې هر کال د ایران دولت په ملي سطحه د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیل په مخالفت پکې لاریونونه تنظیموي. په دې ورځ هر کال د روژې په وروستۍ جمعه د هغو فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کېږي چې غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د آینده دولت پلازمینه وي. دغه ساحې په 1980 میلادي کال کې د اسرائیل لخوا تر جګړې وروسته نیول شوي دي. د ایران د رسنیو د راپورونو له مخې په تهران کې په دغه لاریون کې د فلسطینیانو د افراطي ډلې اسلامي جهاد مشر زید النخاله هم برخه اخیستې وه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران د سفارت پر انګړ د دوشنبه ورځ د حملې په نتیجه کې د وژل شویو په ډله کې د ایران یو مخکښ پوځي برید جنرال محمد رضا زاهدي هم شامل دی چې د ایران په سپاهي پاسداران کې یو لوړ رتبه قمندان و. دا له تیره ډسمبر میاشت راهیسې په سوریه کې یوه له خونړیو او وژونکو حملو ده چې ایراني چارواکي پکې وژل کېږي. کله چې ایران د دې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، دې موضوع د یوې پراخې جګړې احتمال زیات کړ. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلی په اصل کې چې اسرائیل د متقابلو حملو د احتمال په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. نن جمعه په ټوله نړۍ کې د اسرائیل سفارتونه وتړل سول. د اسرائیل وسلولو ځواکونو تیره پنځشنبه د ټولو جنگي قطعاتو رخصتي وځنډوله او دا کار د تیره چهارشنبه تر هغه اقدام وروسته وسو چې د هوایي مدافع قطعاتو لپاره نور پوځیان هم منسجم کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه ویلي که څوک اسرائیل ته کوم زیان ورسوي یا یې د زیانمنولو پلان ولري دوی به هم زیان ورواړوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخن نړیوال سازمان فریډم ناو او یو شمېر نورو سازمانونو د افغان معترضه میرمنو او یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجې سقې د بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. همهاله د افغان معترضه میرمنو یو شمېر خوځښتونو هم د منیجې صدیقې چې تیر ورځې د رسنیو لارې خبرې کولې اعتراف جبري بللې. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خوځښت خوځښت غړي منیجې صدیقې د خوشی کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د ننه د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقې د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي یو زړوره معترضه ښځه منیجې صدیقې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله باندې محکومه ده. یاد سازمان د منیجې صدیقې د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجې صدیقې یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړې پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشی کړي ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28مه په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجې صدیقې د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجې صدیقې ورته خبرې کړې وې خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړې تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجې صدیقې تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیجې صدیقې د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپله ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجې صدیقې راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د منیجې صدیقې د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجې صدیقې د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې موسسې مسؤول او بنسټي ښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
نه باید فراموش بکنیم که
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیجې صدیقې روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
همهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو میرمنو غورځنګ او د افغان میرمنو د خودجوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو میرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجې صدیقې د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤولې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجې صدیقې د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خودجوشه غورځنګ غړي منیجې صدیقې د 2023 کال د اکتوبر له 9مې راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه وو ورکړي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. خو سورزو کندز ته په کندز کې یو شمېر خلک له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي او دغه راز د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې په بېکار خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د راپور د تلرو چې د یو شمېر کندزیانو سره پکې خبرې شوې دي چې دوی د فقر څخه شکایت لري. خو تر هغې وروسته ستاسې پیغامونه.
د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تربل هر وخت د بیکاری لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼش مر خلګي له سخت ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د پاخو عمر چختن 15 کلن ګلجان د کندز خار د چله مزار د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای هر ورځ خار ته د کارمندلو لپاره راځي، خو په خبره د عمر زیاتوالي لامل څوګي کار ته نه بیایي.
درون بار در وړای نه سم 15 کلن سره چی وکم ازه خیرات څوک نه راکې مفت پیسې نه ست څوک چاته ورکی څه چاره وکړو. وایم وایم واسطه خل تک په موټر باندې حمله کوي نه کې کپرې دي او نه موټر وان پرې دي. موټر وان کم پخت چاره نستا پیګه دا وګی دي تخت منګلا.
50 کلن محمد ربانی هم یو له هغو وزګارو خلکو څخه دی چې د کندز ښار د ارزبیګي جمعات مخته په دې ته مناس دی چې ګواکې څوګي لزان سره کار ته بوزي. هغه آزادوی روډیو ته وویل چې ټوله ورځ د کار موندلو په انتظار تیروي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار غریبی دی نه مې شي زم په خاطر غوډم نه پنځه نو په پیسې
پر نه استیم چې کار پیدا کړم او ما خام خپل ماشومان ته پنځه ډوډۍ یوسم. سحر شپږ بجې راغلم، اوس ته مازیګر څلور بجې دي خو تر اوسه پورې مې کار نه دی پیدا کړی. ما خام تش لاس او ستړی ستومانه بیرته کور ته ځم.
د دې ولایت وزګار خلک او بې وزله کورنۍ د طالبانو پر سرپرست حکومت او دغه راز پرشتمنو خلکو غږ کوي چې د وزګارو خلکو لاسنیوی وکړي. 55 کلن سفر محمد چې هر ورځ له خانابات ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د کار موندلو لپاره راځي، هغه راته وویل
د کور اوبور او غریبي شیشته یې مې نه میجه دمې روی جاده شیشته یې مې چې خدا نه دوري
بس خار ته په دې تم رازم چې مزدوري پیدا کړم خو څوک په مزدور کار پسې نه راځي. له یو خوا روجه ده، بل خوا په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. شتمن خلک باید له بې وزلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د یاته کسیزه کورنۍ مشر څلوي کلن محمد غفران هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
همې شیدم کې کار کس ځکه ما کوڅه پته نه
دلته د کار موندلو په انتظار ناستیم. که په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کړم نور ټوله اونۍ وزګارم. دلته ناستیم چې روژه ده، که کوم مسلمان را سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته پرې ډوډۍ واخلم.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. یو شمېر کندزیان بیکاری او فقر په ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری د لمنځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي. هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو او وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي. هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم. نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کی وروره کم د مدني پالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بشکې کوم خبري نه ځي وروره دا کار مکو یو وروره. دا ټول مسلمانان دلته باید په خلاص سره او په سړی سره کار باید چا څخه واخسي. نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره. په لور پر چارواک باندې ما دا راغله چې دا کار مکو وروره. یو وروره ګوي سره وکي وروره دا شي کار ته وجامه وي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهرم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګران ورونو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای وکړه ته وګوره، د امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي. کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پی وه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک ترجمه شي. زموږ صاحبانو لم په کار دي، صاحبانو له د خواران چې برابر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګورش باغه غور وک د افغانستان حکومت په دې وزو غور وک خلکو دا بيزي ولګوي خدای نه وېریږي کله لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه دا څه شو خلک خپه دي دلګيره دي د خواري نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په په وطن کې مزوري شانه په پاکستان کې شچې 300 روپۍ یوځي کې وېزي لپاره هغه د پدرشي آزاد راځي کارکونکو دې ټول زنده‌باد یا الله خوشاله وباد لره
ستاسي پیغام ستاسي نظر